دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ د دې سات خبرونه ته ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو د نمونه لیست څخه د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم لري کړی دی په دغه لیست کې چې د ملګرو ملتونو په ویب سټ کې خپور شوی دی د شاغلی غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړی میرمن په توګه لري کړی شوی همدغه راز له دغه لیست څخه د افغانستان د مخکنی حکومت د بارنو چارو د وزیر په توګه د محمد انی فاطمه نوم هم لري شوی دا په داسې حال کې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ په مقام باندې ناندرې روانې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت دفتر څو ورځې مخکې وویل چې ولی نعیمی په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د چارو مسؤلیت او سرپرستی په غاړه اخیستي او د نصیر احمد فائق پر ځای ټاکل شوی دی څه موده مخکې د طالبان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل استازي معرفي کړ خو دغه سازمان ونه منه او د مخکنی حکومت استازي په خپل حال پریښودو د پاکستان حکومت یو نوی قانون تصویب کړ او هغو کسانو ته پکښې د 15 کلونو بند سزا ټاکل شوې چې د غیواد د پوز قضایي او ملکی چارواکو په اړه درواغ یا جعلي خبرونه خپروي د پاکستان په جمهوري ریاست کې یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل دي چې کابینه دا قانون تصویب کړی او جمهور رئیس عارف علوي توشیح کړی دی د بشري حقوقو کارکونکو او ژورنالیستانو دغه نوی قانون دردولو اعلان کړی دی د بشری حقوقو کمیسن وای چې حکومت به اوس دغه قانون د دولت سره اختلاف کوونکو او د انتقاد کوونکو پر ضد استعمال کړي په نوي قانون کې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو موده د درو قانون څخه 15 کلونو ته زیات شوی او تورن کس په ضمانت هم نه پریښودل کیږي د راپورونو مخې په ایران کې د غیواد د یوې جنگي جټه تیارې د بيدول عمله درې کسان مړ شوي دي راپورونه وایي چې د امریکا سخت جټ تیارې و چې د ایران پوز ورڅخه استفاده کوله او پروند دوشنبه پورز د غیواد په لویدیز تبریز ولایت کې بدریده د ایران تسنیم خبري اژانس ویل دي چې البته ک د یوې مدرسې له دیوال سره د لګیدو ورسته سکوت کړی دي د راپورونو لمخې د دغه تیارې د لویدو پر مهال د شونځي رخصت وو یاد خبري اژانس همدارنګه ویل دي چې په دغه پیښه کې د البته کې دوه پلوټان او یو ملکی وګړی مړ شوی دي د سعودي عربستان په مشرۍ پوزي اتلاف دوشنبه پورز ویلي چې په سعودي کې د بارانو په ګډون شپږتنه د اوچی اغیانو د ډرون په برید کې زخمی شوی دي دغه تلاف ویلی دي چې په وایډګر برید کوونکی دغه ډرون البته کې تباه کړي دا په سعودي کې په تیر ایوه ونه کې دوه هم برید دي چې اوسی اغیان چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو ادا کړي تیر کال په دسمبر کې دغه تلاف ویلی چې اوچی اغیانو په تیر وو کلونو کې 250 د ډرون البتکو او 400 بلستیکي توغندیو بریدونه په سعودي عربستان کې کړي او ټول ټاله نه 50 تنه وژلي دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه پورز په ټلویزیوني وینا کې د ختیځ اوکرين دوه جدای غشتونکو سیمې په رسمیت وپیژندلې کڅه هم لویدیز خبرداري ورکړې وو چې دا کار به د سختو بندیزونو لامل شي په دولتي ټلویزیون کې ښکاری چې پوتین د دوارخیز مرستو او دوستۍ تړونه د یاغانو د مشرانو سره لاسلیک کړي د خپلې وینا په پای کې پوتین د ولسی جرګې او د فدرېشن شورا څخه وغوښتل چې داغه دغه پریکړې ملاتړ دی وکړي د روسیې ولسی جرګا او سنا به نن د دوشنبه پورز په دې اړه رائے ورکړي روسي جمهور رئیس د اوکران څخه وغوښتل چې جدای غوښتم چې ماسکو هم ملاتړ کوي په ختیځ کې د غوی پر ضد پوځي عملیات ختم کړي او کدا چې ونه کړي د خونړي جګړې سره به مخامخ شي لویدیس په وار وار پوتین د خبرداري ورکړي چې د اوکران یا غیان دي په رسمیت نه پیژني خو د روسي جمهور رئیس د غوی غوښتنی لپام او غرزولې پوتین د خپل وینا لمخې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر لاروف شولس ته د خپل وینا لمخې هغه ته وویل چې د یغانو سیمې په رسمیت پیژني د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پورز د یغانو په سیمو بندیزونه اعلان کړل او خبرداري ورکړ کارتیا و نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي سپین مانی وای چې جمهور رئیس جو بایدن په اصول کې موافقه کړي چې په دې شرط د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غونډه کوي چې روسیه به په اوکران یرغل نه کوي د سپین مانی وایاندې جنساکی په ویلامی کې ویل دي چې تر دې ملاقات مخکې به د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره ویني هغه وویل چې واشنگتن ډیپلوماسۍ ته آماده دی خو که روسیه جګړه غوره کړي نو امریکا بیا جدي او سخت عواقب وضعیت ته هم چمتو ده نوموړي وویل چې داسې ښکاري چې روسیه په اوکراین باندې د ژر یرغل لپاره ټول چمتووالی نیولی دی بلې خوا د روسیې د بارنو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ ویل چې هغه به د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د پنځشنبه پر ورځ په جنیوا کې ملاقات وکړي ښاغلی لارو په کریمرین کې د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې هغه د بلینکن سره په خپلو خبرو کې د روسیې امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلې او په دې اړه به نور خبرې د فروری په 14مه په جنیوا کې کیږي. ایران ویلی چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون د بیا یا کولو په باب د وینا په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د دغه هیواد جمهور رئیس ابراهیم رئیسی یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې واشنگټن باید په دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په خپل په جمهور رئیسی هم د امریکا لخوا بندیزونه لګیدلې او هغه په خپل لومړي رسمي سفر خارجي هیواد قطر ته د ګازو تولید کوونکو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی. ایران په 2015 کال کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې مخه د اټومي فعالیتونو محدودول او برعکس پر ایران د بندیزونو لرې کول وو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړونونه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ویل چې د ایران لپاره دغه تړون کافي نه دی او د غیواد لا هم اټومي وسلې ترلاسه کولی شي. خو ایران همیش د اټومي وسلو جوړول رد کړی او په ویانا کې د تیرو څو میاشتو راځي جاری خبرو دغه دوه اړخونه سره نږدې کړي دي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به راسو دې رپورت چې د افغان خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که لازم مرسته ورسره ونیسی نو کېدای سي تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل سي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د رسنیو ملاتړ کوي خو رسنۍ دې هم د رسنیو د قانون مطابق خبرونې وکړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د افغان خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چارواکو د دوشنبه په ورځ کابل کې یو غټ خبری کانفرنس وویل چې افغان خبريالان او رسنیو د ډیرو ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي ستونزه ده. که پر وخت یې ګامونه خوړل شي نو کېدای شي تر راتلونکو شپږ میاشتو به د ګوتو په شمیر د رسنیو پرته نورې رسنۍ هم وتړل شي. دغه فدراسیون یو چارواکي حجت الله جاوید مجددي وویل چې فدراسیون یو طرح برابره کړي چې په کې د رسنیو پر ځای مخامخ خبريالان سره په مرستو ټینګار شوی دی.
زموږ سرنه خی کچ نړیوال بنسټونه او د افغانستان اسلامي امارات هغه طرح چې موږ ورته وړاندې کړی دی چې یو خو اسلامي امارات رسنیو باندې هغه ټکسونه چې وچت ټکسونه دی د برق د برخنا څنګه دی دغه حل ونه کی او بل خو نړیوال بنسټونه خبريالانو ته ماش ور نه کی رسنۍ نورم بندیږي یوازې سو محدود رسنۍ په مرکز کې پاتې شي سو خبريال سره
د غهیز د لیکوال او ژورنالیستانو ټولنې رئیس او د فدراسیون غړي سردار محمد د درخیل د دې غونډي د پریکلیک د لوستلو پر مهال د ملګرو ملتونو د یونیسکو ټول دي او اروپي ټول دي په ګډون نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې خبريالانو د ماشورو د برابرولو په برخه کې دي مرسته وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه نوې تر سره شوې چیړنې خي چې په لوی کچا فعال رسنۍ حمله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ک اسلامي امارات او نړیوال رسنیز بنسټونه او یا هم د بیان ازادۍ تړی هیوادونه دلته د رسنیو او خبريالانو ستونزو ته پام ونکړي نو ډيري رسنۍ به د بدنيدو لګواخ سره مخ شي.
د خبريالانو د شورا رئیس سپیس برګزی وی چې طالبان د حکومت چارواکو سره خبرې کوي ترڅو پر رسنیو باندې شته محدودیتونه کم کړي او هم پر رسنیو کې د خود حضور زیات شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خبرونو سره د رئیس عبدالحق حماد دی کانفرنس ته ویل چې حکومت په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د پیښوي اقتصادي بحران څخه رسنیو هم ډېر زیان لیدلې دي.
لومړنۍ علت دا دی چې ډېری خبرنگارانو د دې موقع څخه په استفاده چونکه بهرنیانو خپل دروازې د ژورنالیستانو د خبرنگارانو په مخ پرانستلې او هغه تشویق کړل هغه ته ایمیلونه راغلل هغه ته میسجونه راغلل هغه نه غوښتنه وشو چې تاسو راشي. د ډیرو رسنیو کارمندان د هغه مسؤلین دوی هیواد پرې خو د ولاړل رسنۍ سقوط شوه. یو د علت دویم علت عمومي اقتصادي بحرانو اقتصادي بحران لکه چې د جامعي او د اجتماع ټول اړخونه متضرر کړي دي رسنۍ هم متضرر شولې. دریم شی چې ځینی خلک وایي چې دریم علت هم شته چې رسنۍ ورسره متضرر شوي دي، چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت یا د هغوی طرف ته دی. له دې څخه ورونو زه تاسې یو بحیث د اسلامي امارت یو مسؤول تاسو ته اطمینان درکوم چې اسلامي امارت رسنیو ته د یو ارزښت په سترګه ګوري او د یو ضرورت په سترګه ګوري.
عبدالحق حماد دا ومنله چې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته هم ځینې مشکلات د رسنیو په وړاندې راولاړ شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې دا ډول ستونزې د ناسم تفاهم زیږنده ده چې د پخوا پرتله ډېرې کمې شوي او د وخت په تېرېدو به پاتې ستونزې هم هوارې شي.
د یو جهت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ګروپ چې ټول عمر پټ وخت تیر کړی وي، ټول عمر یې کوشش کړی چې خپل تصویر چاته ونه ښیي، ټول عمر یې کوشش کړی چې خپل اواز چاته ونه ښیي، هغه بیا یو داسې نورمال حالت ته راتلل چې هغه دې بیا د رسنیو سره خبرې هم وکړي، رسنیو ته د خپل تصویر هم ور وښیي، دا یو څه زمانګیر دی.
ښاغلی حماد ویل چې تېر حکومت د رسنیو قانون نافذ دی او هڅه کوي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پرتې ستونزې ژر حل شي. هغه له رسنیو وغوښتل چې د همدې قانون په چوکاټ کې دې خپلې خپرونې عیارې کړي. افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت واک ترلاسه کولو او د سیاسي بدلون وروسته د یوې شوې سروې له مخې په دغه هېواد کې 30% رسنۍ تړل شوي، 80% ښځینه او 80% نارینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
نړیوالو مالی او مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د آسیا پرمختیایي بانک وایي چې کېدای سي په افغانستان کې په لن مهاله کې د وزګاری کچه تباندې تلویشت په سلو کې زیاته سي او د کورنیو مصارف تلوش تلویشت فیصده کم سي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زی پرپورت کې واوري.
د آسیا پرختی بانک په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو NDP هم اټکل کړی چې په افغانستان کې به د نارینه وزګاری په 2019 کال کې له 15.2% څخه په 2022 کال کې 9% ته ورسیږي. دغه پروګرام اټکل کوي چې په افغانستان کې په 2012 کال کې کلنۍ سرانه عاید $650 و چې په 2020 کال کې $1500 ته راټیټ شو، خو په 2022 کال کې اټکل کېږي چې دا شمیر $350 ته راټیټ شي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست خان افضل اډوال وایي چې په لنډ وخت کې د وکړکېچ د مخنیوي لپاره باید اوږدمهاله بحران رامنځته نه شي.
په داسې حالاتو کې هم دام یو ښه نقطه ده چې موږ وایو چې ولې د حکومتونه بیرته د افغانستان د دې چینل لاندې لارې نه چینلایز کېږي یا لیګول کېږي تر څو دغه احتمالي مشکلات ته پیشبینو وستو او هدا اقل کم تر کمه مشکل سره افغانستان مواجه کړه. سینا چې د موقت مشکل حل کولو د لپاره مونږ یو غټ بحران زیږنده وو.
یو ان ډی پی په نومبر میاشت کې اټکل کړی و چې د افغانستان نورمال کلنۍ سرانه عاید په 2020 کال کې له $1 میلیارډ څخه بیا په اگست کې وخت د طالبانو لرسیدو پورې $1.6 میلیارډ ته راټیټ شو. دغه پروګرام خبرداري ورکوي که اساسي اقدامات ونه شي حالت تر دې هم خرابېدلی شي. بلخوا یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو دولتي ښوونځیو ښوونکو څخه د 2 میاشتو لپاره مالي ملاتړ کوي. یونیسف وایي دغه ملاتړ د اروپایي اتحادیې له طرفه تمویلیږي چې د میاشتې د سلو امریکایي ډالرو معادل افغانۍ به په ملي کچه د دولتي ښوونځیو هر نارینه او ښځینه ښوونکو ته چې په مجموع کې شاوخوا 1.4 میلیارد تنو ته رسیږي ورکړل شي.
له میاشتو بې ثباتۍ او ستونزو وروسته اوس خوښ یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د ښوونکو لپاره بیړنۍ ملاتړ چمتو کوو. هغه ښوونکي چې د ماشومانو د زده کړې او ښوونې او روزنې د دوام لپاره یې له هیڅ ډول هلو ځلو څخه ډډه نه ده کړې.
یونیسف همدارنګه ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د ملاتړ لپاره څه باندې $250 میلیون ته اړتیا لري. یا سازمان له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. او یو شمېر اقتصادي کارپوهان په لن مهاله توګه د افغانستان د معارف مالی ملاتړ د مشکل د هواري اساسي لار نه بولي.
دا د مساعدت کانال چې ده دا ډیر یو ډیر بیا اساسه کانال ده. دا خو د ماقته د ایمرجنسی لپاره استعمالیږي، اما نظام د معلمینو نظام د مامورینو دا یو پایدار دی، دولت د سیستم یو برخه ده. نو بیا ته دولت اګنورول او معلم ته مشور کول دا دواړه بیا په عاجله توګه خو به یو چاره وسی، اما په دوامدار توګه بیا مشکل ده.
د طالبانو د معرف وزارت وایي چې په سړو سیمو کې د انجونو او هلکانو ښوونځي د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پرانیستل کیږي او د انجونو د تعلیم لپاره طرحه جوړه شوې ده.
د دې طرحې په اساس به د انجونو او هلکانو مکاتب بیل وي. که د مکاتبو بیلوالی ممکن نه و، د دوی درسي وختونه به بیلیږي، درسي ټولګۍ به سره بیلې وي، نارینه شاګردانو ته به د نارینه استادانو لخوا درس ورکول کیږي، خزینه شاګردانو ته به د خزینه استادانو له طرفه درس ورکول کیږي.
ښاغلی ریان زیاته کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د پوهنې د نصاب د بدلیدو لپاره کومه طرحه نشته، خو په راتلونکي کې د محتویاتو د تقویت لپاره ځینې بدلونونه کیدای شي رامنځته شي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د تیر دوشنبه په ورځ د ترهګری په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د کمیټې په کلنۍ غونډه کې پاکستان، هند د افغانستان د خاورې څخه په استفاده په پاکستان کې پر ترهګریزو فعالیتونو تر سره کولو تورن کړ. لدې مخکې هم پاکستان ورته تورونه لګولې و. که پاکستان دا ډول تورونه ولګوي، دا به د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو څه اغیز ولري؟ په دې رپورټ کې زموږ همکار احمد الله ارچوال دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د دغه کمیټې چې سکالی هند مشري پر غاړه لري، سګانۍ غونډه د پاکستان او هند د یو بل پر وړاندې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ د تورونو په یوه لفظي جګړه واوښتله.
پاکستان هاز بین ا وکټم اف ټیریزم.
په تیرو څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا لیست شویو ترهګرو ګروپونو لکه جمعیت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان د باندنی ملاتړ په مټ د افغانستان څخه په پاکستان کې د پوځي او ملکی اهدافو پر وړاندې په سلګونو بریدونه کړي دي. مونږ ټول پوهیږو چې څوک د ملګرو ملتونو له خوا د ترهګرو په لیست کې اچول شوي ګروپونو ملاتړ کوي.
بلخوا هند پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته د وسلوالو او د افغانستان څخه په ترلاسه شویو وسلو لیږدولو تورن کړي.
پچھلے ایک سال میں سیز فار انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود
مونگ دا سے وسلے دے سارنے وسائل او مہمات دے وسلے والو سر نیولی چھ پخوا ندی لی دل شوی او دو وسلو سر ورت دی چھ پا افغانستان کی دے امریکائی اسکرو دے وطلو پر محال او تراغی بروس تا لی دل شوی.
دے پاکستان او ہن لخوا دے یو بل پر اولان دے افغانستان دے خاور کاراول نوی خبر ندے. لدی وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د کورنوي چارو وزیر هم د هند لخوا د افغانستان د خاورې د دوی پر خلاف د کارولو ادعاوې کړې دي. خو څېړونکي وایي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ ستونزه ده.
I think it serves the interests.
هغه تر اگر چې په پاکستان کې بدون کبي خای په نور ځایونو کې میشتوي، خو د ورځې په پای کې دوی چې تر ډیره بریده په دې بریدونو کې ککړ دي پاکستانیان دي. زماره نظر خای د ملت پال او سیاسي ملحوظات ول عمله د پاکستان دولت دا غواړي چې د دوی په خاوره کې زګیدل تر اگرې مسؤلیت پر نور باندې ورواچوي.
معلومه نه ده چې پر تحریک طالبان د افغانستان د طالبانو د تحریک فشار به کومه پایله ولري او کنه، خو پښتنه دا ده چې طالبان به پر تحریک طالبان فشار راوړي.
زه فکر کوم طالبان تر یوه بریده پر تحریک طالبان پاکستان د فشار راوړلو ته زړه ښه کوي او له هغې زیات نه، او په دې اړه چې رښتیا هم طالبان پر تحریک طالبان باندې فشار راوړل غواړي او کنه، هم تر یوه بریده د طالبانو په کړنو کې تناقض موجود دی. د دې لامل دا دی چې په عادي طالبانو منځنۍ کچې او آن د طالبانو په مشرتابه کې د تحریک طالبان څخه او د دوی په وینا د دوی له جهاد کولو څخه ملاتړ موجود دی.
د دې سره سره چې افغان طالبان د تحریک طالبان سره خیاړي کې لري، خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د فطرت له امله خای پاکستان پر طالبانو مخامخ فشار را نوړل شي.
Seeking to absolve itself.
زه فکر کوم چې پاکستانیان او طالبان یو پر بل باندې زیات متکی دي. دوی یو بل ته زیات اړتیا لري. طالبان د پاکستان ډیپلوماټیک ملاتړ ته چې پاکستانی دوی ته ورکوي اړتیا لري. پاکستانی طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره تر ټولو ښه وسیله ګڼي. دوی د پاکستان لپاره یو پانګه ده.
خو بیا هم په دې اړه چې خای پاکستان به د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پر وړاندې پوځي عملیات وکړي، په هانی یو خل دي.
همدارنګه زما باور دی چې پاکستان خای آن د افغانستان په خاوره کې په ختیځ کې د ډرون بریدونو په ګډون پوځي عملیات وکړي.
باور دی چې د پاکستان دغه ډول بریدونه به د طالبان او پاکستان اړیکې ترنګلی کړي.
که د پاکستان لخوا د افغانستان په دننه کې د تحریک طالبان پر وړاندې زیات بریدونه وکړي، دا به د طالبانو سره د پاکستان په اړیکو کې یقینا ترنګلتیا رامنځته کړي. دا ځکه چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان عملیات نه غواړي.
طالبانو په وار وار ویلي چې چاته د نورو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي، خو اندېښنه دا ده چې که د پاکستان او هند ترمنځ د تورونو لړۍ دوام ومومي، ښایي افغانستان به یو ځل بیا د هند او پاکستان د سیالۍ په ډګر بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې کاملا هاریس په اروپا کې د جګړې د پیل کېدو د قوي احتمال په اړه خبرداري ورکړې دي. میرمن هاریس له خلکو غوښتي چې د دې مسئلې په اړه ژور فکر وکړي. روسیا د اوکراین په سرحد کې څه باندې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د چارواکو په وینا هر شیبه پر اوکراین د یرغل احتمال شته. لبل خو د امریکا په دینور ایالت کې د اوکراین د حکومت پلویانو مظاهره کړې ده او د حالاتو په اړه یې سخته اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د یکشنبه په ورځ د مونیخ د امنیتي غونډې په ترڅ کې ویلي چې په اروپا کې د جګړې د پیل کېدو قوي احتمال شته.
موږ د خپل اصول او موخو په اړه روښانه دریز لرو چې باید له خپل متحدینو سره همغږي ووسو. غوږ شئ، موږ په اروپا کې د جګړې د احتمال په اړه غږیږو. هدف مې دا دی چې یوه شیبه فکر وکړو او درک کړو د څه په اهمیت خبرې کوو.
میرمن هاریس ویل چې اوس هم کېدای شي چې له ډیپلوماتیکو لارو چارو پر اوکراین د روسیې د یرغل مخه ونیول شي. د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین یرغل کوي او دغه هیواد یې له دریو خواوو د 150,000 پوځیانو په ډیره کولو سره محاصره کړی ده. روسیې د شنبه په ورځ په بیلاروس کې داسې راکټونه ازمویلې دي چې اټومي سرو کې انتقالولی شي. د اوکراین ولسمشر د شنبه په ورځ ویلي چې هیواد یې د هر ډول حالاتو لپاره چمتو ده.
تاسو بوتونو کې پریوتو او د بهرنیو پوځیانو راتلو ته مونږ چمتو نه یو. مونږ به پر چا بریدونه کړو، خو مونږ هر څه ته چمتو یو، البته چې مونږ بې پروا نه شو پاتې کېدلای.
امریکا او ګڼ نور اروپایي هیوادونه له څو میاشتو راپدې خوا وایي چې روسیا پر اوکراین د یرغل لپاره بندوبست کوي. مسکو دا ادعا نه مني. دلته د امریکا په دنور ایالت کې د اوکراین د حکومت پلویانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هغه انقلاب کلیزه لمانځلې چې په ترڅ کې اته کاله مخکې په اوکراین کې د روسي پلو حاکمانو نظام ختم کړی شو. مظاهره کوونکو د اوکراین د اوسني وضعیت په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده.
څوک نه پوهیږي چې سبا به څه پیښیږي او دا ډیره دردناکه ده، ځکه موږ اکثره په اوکراین کې کورنۍ لرو. موږ په اړه فکر کوو. موږ تمه لرو چې له عقل نه کار واخیستل شي. هیله کوو چې پر اوکراین د عراق، سوریې او یا بوسنیا تجربه تکرار نه شي.
موږ له ټولې نړۍ نه غواړو چې همدا اوس له اوکراین ملاتړ وکړي، ځکه چې ملاتړ ته سخت اړتیا لري. په یوازې ځان نشي کولی چې له روسیې سره جګړه وکړي.
امریکا او ملګرو یې ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه د مجلس غوښتنه کړې څو دواړه لوري د روان کړکیچ ته هواري لپاره مخامخ خبرې وکړي.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د فبروري په میاشت کې په دریمه دوشنبه د جمهور رئیسانو ورځ لمانځي. په لومړۍ توګه د دغه یادونې معنا د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن پیژندل. د هغه د مړینې نه یو کال وروسته 1800 کال کې د فبروري د میاشت په 28 نیټه د واشنگتن د زیږیدنې ورځ په ټول نوي هیواد کې چې هغه د بنسټ پیښودلو کې مرسته کړې وه، په غیر رسمي توګه ولمانځل شوله. په نتیجه کې دغه ویال بل ستر مش ابراهیم لنکن ته وغځول شو. د فبروري د میاشتې 12مه نیټه د هغه د زیږیدنې ورځ د واشنگتن د زیږیدنې د ورځ سره نږدې ده. تقریبا په عمومي توګه فکر کېږي چې جورج واشنگتن او ابراهیم لنکن دوه ډیر ښه جمهور رئیسان دي چې همیشه په دغه مقام کې وي. دا تر زیات حده پورې د مهمو پیښو علت دی چې دوی په شاوخوا کې واقع شوي وي او د هر کس شخصي شخصیتو چې دې ته یې راوسته چې په مهمو پریکړو سره ځواب وایي چې هېواد یې په داسې لار برابر کړ چې قوي سوکاله او ډیموکراتیکه وده وکړي. جورج واشنگتن د خپل وخت ډیر مشهور شخصیت و. هغه یوازنی جمهور رئیس و چې د رایو په اتفاق انتخاب شوی و. د هر یو ایالت هر استازی د هغه لپاره ریا ورکړه. کله چې واشنگتن د جمهوري ریاست مقام ونیو په صحیح توګه نه حکومت یا مشر و چې د هغه لپاره د یو ماډل په حیث کار وکړي. په نړۍ کې ډیموکراسي نه وه، بیا هم د داسې اصولو درناوی وکړو چې داسې مبارزه وکړي چې هر چیرې ټول خلک د برابر حقوقو مستحق و. د اساسي قانون د سند د جوړښت او تاسیس تر شا یو له محرکې قواونه و چې د اصولو او میکانیزمونو تعریف یې وکړ چې د دې په شاوخوا حکومت جوړ شو او په دې سره د اتباعو د حقوقو احترام کیږي. د په خپلو اقداماتو سره په سیاسي او پوځي دود کې معیارونه همدغه راز اقتصادي پالیسي وټاکله. د جمهور ریاست د دوو دورو نه وروسته د قدرت په پریښودلو سره د دې ډاډ ورکوي چې جمهور ریاست د ژوند لپاره یو مقام نشي کېدلی او د جمهور ریاست قدرت په سوله ییزه توګه انتقال شوی و. همدارنګه ابراهیم لنکن په ناکرارۍ کې د یو هیواد مشري کوله، چیرې چې واشنگتن د نوي هیواد د جوړولو سره مبارزه کوله. د لنکن ستونزه دا وه چې د کورنۍ جنګ له لارې د ده شپانتوب وکړي، له ټوټه ټوټه کېدو نه یې مخه ونیسي او په داسې لارې ور برابر کړي چې قوي وده وکړي او د جنګ نه د مخه ډېر متحد شي. ابراهیم لنکن په یوه نوې نمونه کې یو کمزور مرکزي حکومت چې د ایالتونو یو ناتړلی فدراسیون یو ځای کړی دی، د ایالتونو په یو رښتینې اتحاد سره د یو قوي فدرالي حکومت لخوا مشري کېږي. ایواسک اوس د جمهور رئیسانو د ورځې احترام هر هغه کس کوي چې دغه مقام ونیسي، مګر هیڅ یوې هغه اثر نه درلود، نه د واشنگتن او لنکن په نسبت د زیات درناوي مستحق نه و.
تاسی د امریکا ژغ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.